دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو کې د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړي. د یوناما مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته تایید کړي چې په خیاک شنبله غرمه وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیس پولی چرخي سیمه ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوی ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یوناما لیکلي چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم خبرداري ورکړي چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. آی او ایم دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په تړاو هیڅ مسؤلیت نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دا جعلي پاڼې ادعا کوي چې د پی 1 او پی 2 مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پی 1 او پی 2 قضیه د امریکا د کډوالۍ لپاره دي چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکونکي کولای شي د امریکا د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کولو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدین دي. دغه ټولنې په یو بیان کې ویلي دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو په ټولو باندې د قانون یو شانې حاکمیت د ادبا او ترمنځ د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دینی عالمانو له خوا د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅ حق نه لري چې د خلکو اراده او غوښتنو تسپکاوی وکړي. په راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي. د طالبانو د فواید عامه وزارت وایي چې په جدي میش کې څه باندې 1400 مټرک ټن توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوي. دغه وزارت وایي محمد اشرف حقشناس ویلي چې دا توکي د حیرتان، اقینی، تورغونډۍ او هرات خواب د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي. د هغه په خبره نفتی او غیر نفتی مواد او نور محصولات صادر او وارد شوي. د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. په پا پاکستان کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتونکو پولیس دوشنبه سهار نامعلومو کسانو په ډزو وژل. یو پولیس چارواکي جمشید خان رسنوي ته ویلي چې دا پیخه د خیبر پختونخوا په جمرود سیمه کې شوې. په پا پاکستان کې یک شنبه د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن زد سراسري واکسین پیل شو. پاکستان د پولیو د واکسیناتورانو د ساتنې لپاره هر کال زرګونه پولیس ګوماري څو له هغوی سره د کور په کور واکسیناسیون په سم تطبیق او امنیت کې مرسته وکړي. د اسرایل په وزوای چې د لویدیځ غاړې په شمال کې اسرایلی ځواکونه له خوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه پورې 50 وسلوال یاغین وژل شوی. د اسرایل په وز اعلان کړی چې د دې جنگیالیو څخه 15 په هوایی بریدونو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اسرایلی ځواکونه له 100 څخه زیات شکمن کسان نیولي، لسکونه وسلې ضبط او سلګونه چاودیدونکو توکي له منځه وړي. د اسرایلو پوځ د فلسطین هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې اسرایل ځواکونه خپل پوځي عملیات د لویدیځ غاړې د تامون ښار ته نږدې سیمې ته غځولي. د سوریې په منبج ښار کې د دوشنبه په ورځ د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور په اساس دا بمې چاودنه د کرنې د کارګرانو په موټر شوې. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی شامل دي. په چاودنه کې 15 ښځې ټپیانې شوې هم دي چې د یوې حالت یې نازک دي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې په دې پیښه کې 13 ښځې او یو نارینه وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي حتمن به پر هغو محصولاتو چې د اروپایي ټولنې له هیوادونو امریکا ته وارد دیږي ګمرکي تعرفه ولګول شي. ډانلډ ټرمپ وایي اروپای ټولنه له امریکا ډیره ګټه پورته کوي. د نوموړي په وینا دوی له امریکا موټرونه ناخلي، د امریکا کرنیز محصولات نه پیری او اروپای ټولنه نږدې له امریکا هیڅ ناخلي. خو د ټرمپ په وینا امریکا تقریبا هر څه له دوی اخلي. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اروپای ټولنې پر محصولاتو به د تعرفو اعلان کله وشي، وویل کرنې ته نشي اعلانولی خو ډېر ژر به ولګول شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د روغتیا له نړیوال سازمان نه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته اوس دغه سازمان د خپل غړو هیوادونو نه غواړي څو واشنگټن وهڅوي چې په خپله پرېکړه له سره خاورو کې. متحده ایالات د روغتیا د نړیوال سازمان لوی تمویلونکي غړي هیوادو چې ټاکل شوی و د 2024 او 2025 بودیجوي کال لپاره دغه سازمان ته کابو 1 میلیارد ډالر ورکړی وای. چارواکي وایي چې له دغه سازمان نه به د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه په ګڼو هیوادونو کې د هغوی پر کارونو اخیز وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر پریکړې وروسته د یاد سازمان غړي هیوادونه تر 400 میلیونو ډالر پورې د خپلې بودیجې په کمولو بحث کوي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس د اجرایوي بورډ په کلنۍ غونډه کې چې د فبروري له درېمې څخه تر یولسمې په ژنیو کې ترسره کیږي، د دې سازمان د کار او وروستیو اصلاحاتو دفاع وکړه او له متحده ایالاتونو یې وغوښتل چې له یاد سازمان څخه د وتلو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
د متحده ایالاتونو د بیرته راستنولو په اړه هڅې لا هم ډېرې مهمې دي. فکر کوم چې تاسو ټول یو رول ادا کولای شئ.
خو د دغه سازمان مشرانو په خپله کلنۍ غونډه کې چې د تړلو ورونو تر شا ترسره کیږي ټینګار کړی چې متحده ایالات به هم د نړیوالو ناروغیو او وباګانو په اړه د مهمو معلوماتو لاسرسي په برخه کې له مشکل سره مخ شي.
تاسو ټولو ته مې څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو حکومت یوازې په ژنیو کې له یوې ودانۍ څخه نه وځي، یوازې په ژنیو کې مدیره پلاوی نه پرېږدي، هغوی د ملتونو یوه ټولنه پرېږدي. دا مهمه ده، له تاسو سره پرېکون کوي رما سره نه. او په دې ضرورت نن باید دلته د یو 193 غړو هیوادونو لخوا بحث وشي.
متحده ایالات د 2024 2025 بودیجوي کال لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان لوی مرسته کوونکی هیواد و چې دې سازمان ته 980 میلیونه ډالر ورکول، کوم چې د یاد سازمان د 6.9 میلیارد ډالر بودیجې 14% جوړوي.
د پیسو اغیز به ډیر د پام وړ وي او کنډا اقدام ونه کړي او هغه خلا چې رامنځته کیږي ډکه نه کړي، نو د روغتیا نړیوال سازمان به ډیره سخته ضربه وویني.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د امریکا د مرستو په بندیدو سره به نه یوازې په اوکراین، منځني ختیځ او سودان کې د هغوی پر پروګرامونو اغیز وکړي، بلکې د ایچ آی وی، پولیو او تور زیړي د له منځه وړلو په برخه کې به د امریکا لخوا تمویل کیدونکي پروژې هم زیانمن شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جنوري په 3 د واک د اخیستو سره سمدستي وروسته په یو اجرایي فرمان کې امریکا د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وایستله. ولسمشر ټرمپ او دغه حکومت د روغتیا نړیوال سازمان په دې توره نوي چې د کووید 19 کړکېج غلط مدیریت کړ، د لازمو اصلاحاتو پر وستو کې پاتې راغلل او د امریکایي مالیه ورکونکو ډېری زیاتې پیسې غوړي. خو دغه سازمان چارواکو دا څرګندونې رد کړې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د کاناډا او مکسیکو له مشرانو سره خبرې وکړي. د ټرمپ ادارې د یکشنبه په ورځ د کاناډا، چین او مکسیکو نه په وارداتو باندې د تعرفو د اړتیا په اړه خپل دلیل وړاندې کړ. یادو دریو هیوادونو د ورته اقدام ګواښ کړی، خو وایي چې دوی لا هم د متحده ایالاتو سره خبرو او همکارۍ ته تیار دي.
په موخه د امریکا غږ د خبريالي ویډیونه کابل ډیرز اګلیاسس د رپورت پښتو ژباړه ده.
ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د کاناډا او مکسیکو سره د آزادې سوداګرۍ تړون په اړه خبرې اترې کړې وې. خو د شنبې په ورځ په دواړو هیوادونو 25% تعرفې ولګولې چې ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ پلي شي، او په چین د لا د مخه نافذو شوو تعرفو سربیره 10% نوې تعرفې ولګوله. امریکا استدلال کوي چې دغو هیوادونو د فنټنل متحده ایالاتو ته د قاچاق د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی.
دا هیوادونه فرصت لري چې د متحده ایالاتو له ولسمشر سره یو ځای شي او د غیر قانوني مهاجرت سره د معاملې لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړي تر څو خپل هغه کسان بیرته واخلي چې په غیر قانوني ډول زموږ په هیواد کې اوسیږي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې تعرفي کولای شي د تازه محصولاتو او د موټرو پرزو د بیو د لوړېدو لامل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټروت سوشل ولیکل چې کې دې شي د پریکړه د احتمالي خندونو لامل شي.
آیا دا به دردون کی وي؟ وو کې دې شي او یا کې دې شي چې نه به وي. خو موږ به بیا امریکا عظمت ته بیرته ګرځو او موږ به دا ارزښت په هر بیا ترلاسه کوو.
د کورنی امنیت وزیر کریستینوم هم په ان بی سی کې دغه موضوع ته اشاره وکړه.
کنرخونه لوړیږي، دا د امریکا د قوانینو په وړاندې د نورو خلکو د خبرګونونو لامل دی.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو د شنبې په ورځ د ټرمپ د تعرفو د پلي کېدو په صورت کې د امریکایي توکو په اړه د 25% تعرفو په ګډون د غچ اخیستونکو اقداماتو اعلان وکړو، خو وايي کاناډا لا هم دوه اړخیزه همکاري ته تیار ده.
موږ په راتلونکو ورځو کې د سپینې ماڼۍ زموږ د پولیسو او چارواکو سره چین ته ځو تر څو د ستونزو سره د مقابلې هڅه وکړو. دا ګرانه ده چې پوه شو موږ نور څه کولی شو، خو موږ په دې جریان کې په څرګنده توګه نورو وړاندیزونو ته هم هرکلی وایو.
د مکسیکو ولسمشر کلاډیا شینبام هم په متحده ایالاتو او کاناډا غږ وکړو چې د ګډو ننګونو سره د مبارزې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي، خو په اکسي ولیکل چې د هغې هیواد تعرفي او غیر تعرفي غچ اخیستونکو اقداماتو ته تیار دی. چین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې به د امریکا د تعرفو موضوع راپورته کوي، خو دا یې نه دی ویلي چې کوم متقابل اقدامات په پام کې نیسي. چین د واشنگټن نه وغوښتل چې خبرو ته راشي. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې د ویزل بوګناون کې هوایی پیښې په اړه د چارواکو تحقیقات اوس هم دوام لري. د مسافر وړونکو الوتکې او د پوځي چورلکې د ارتفاع په اړه خپاره شوي لومړني اطلاعات ضد او نقیض دي. دا په تیرو 25 کلونو کې د امریکا د هوایی چلند تر ټولو مرګنۍ پیښه بلل کیږي. د یکشنبې په ورځ هم د مړو د موندلو کار دوام درلود. چارواکي وایي چې د 18 کسانو نه د 55 تنو جسدونه موندل دي. په موخه په دې اړه د آرش عرب اسدی د راپور پښتو ژباړه ده.
په واشنگتن ډی سی کې د ریګن د هوایي ډګر امنیتي کمرو د امریکن هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې او د پوځي چورلکه د ټکر شیبه ضبط کړې ده. په دواړو تیارو کې د مسافرو په شمول ټول سپاره 18 کسان په دې پیښه کې چې تیرونی رامنځته شوه مړ شوي دي. د پولیسو کښتۍ د پوتوماک په سیند کې چیرې چې الوتکې غورځېدلې دي لا هم موجود دي او چارواکي د پیښې په ځای کې تحقیقات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل کاري دفتر کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال د غناورین د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د تګلارو زیګنده وباله.
دا هر څه د بایدن او د بایدن د ادارې د بدو اصولو او مقرراتو او نورو شانو له کبله رامنځته شوي دي.
کتاسو ورته وګورئ چې دوی کارونه څنګه مخته وړل او بیا برعکس تاسو وګورئ چې مونږ څوک استخدام کړی دي. لومړنی کوم څه چې ما دوی ته وویل هغه دا و چې په دې ښکلو ټاورونو کې چې د ځغاست لیکونه څارنه کوي مجرب کسان کینوي ډیر ژر وګمارئ ځکه چې مجرب کسان نه لرو.
ټرمپ ادا وکړه چې تیرو حکومتونو د هوایي ټرافیک د څارونکو د ګمارنې معیارونه راټیټ کړي وو او د پړې ګوته په فدرال حکومت کې د تنوع، انصاف او شمولیت یا ډي ای آی نوښتونو ته ونیولا. ټرمپ وویل چې د تیرونې د اجرایي فرمانونو لاره د دغه نوښتونو مخه نیولې.
وکشي د انټرنیټي مبصرینو یو کار دا دی چې د توطیه تیوري تلمن ووهي او بل کار د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دی چې به بنسټه نظریه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د جسدونو د موندلو کار روان دی او کورنۍ پرې خبرې شوې دي دا خبره مهسه حیرانوي.
د بلې خوا د ملي ترانسپورت د خوندیتوب بورډ څېړونکو د هغو اطلاعاتو پر راټولولو او ارزولو کار کړی چې د مسافروړونکو البتکه د غږ سپتون کې اله څخه ترلاسه کړی دي. دغه اطلاعات ښیي چې د مسافروړونکو البتکه ارتفاع څنګه 99 متره وا. خو د هوایي ډګر د څارونکو ټاور اطلاعات ښیي چې د ټکر په وخت کې پوځي چور لکه نږدې 70 متره نږدې والی درلود. د دغو دوه مختلفو اطلاعاتو په اړه د څېړونکو تحقیقات دوام لري. د ټرمپ د ادارې د ترانسپورت وزیر په داسې حال کې چې د امریکا د هوایي کنټرول سیستمونه خوندې بولي خو وده او تقویته اړین ګڼي.
دا زړه ده ډېر هغه سیستمونه چې مونږ کاروو د دویمې نړیوالې جګړې د وخت دی. مونږ باید سیستم ته وده ورکړو. مونږ باید په نړۍ کې عالی سیستم ولرو. زمو د نژاد، مذهب، رنګ، جنسیت او جنسي تمایلاتو پروا نه لرم. زه د دې ټولو په کیسه کې نه یم. زه یوازې غواړم چې په عالی او روښانه توګه امریکایان خوندي وساتم.
واشنگتن ڈی سی کې هوایی پیخه له هغې پیخې دوه ورځې مخکې وشوه چې په ترڅ کې د طبي انتقالاتو یو الوتکه د پنسلوینیا په فلادلفیا کې وغورځېده. په دې الوتکه کې دوه مسافر او څلور تنه عمله موجوده وه. هغه الوتکه تر پورته کېدو دېرش ثانیې وروسته په ځمکه ولګېده. د آراش عرب اسدی د رپورټ پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. ریچل هنلین د خپل ژوند په اوګدو کې یو لوی بریا ترلاسه کړې چې د هر چا لپاره یو ښه مثال دی. هنلن به ممکن په ټوله نړۍ کې لومړنۍ داسې څوکي چې ډاون سندروم یا ذهني کمزوري ناروغي ولري خو د تخلیقي هنرونو ماستري هم وکړي. ریچل هنلن د نیویارک په منهاټن ښار کې خپل لومړنۍ هنري نندارتون هم پرانستی. په دې راپور کې د امریکا غا خبريالې آنا نیلسن د ریچل هاسو او بریا ته کتنه کړې چې تاسو په پښتو ژباړه د ګالیا رڼا نورستانې نه اوري.
نه ویش کلنې ریچل هندلاین خپل ډیر عمر په زده کړې تیر کړی. د کالیفورنیا د هنرونو په انسټیټیوټ کې د اکاسي تر زده کړو وروسته ریچل چې په داون سندروم ناروغي اخته ده د نیویارک له براد انسټیټیوټ نه په تخلیقي هنرونو کې ماستري وکړه. ریچل وای دا وړی مجسمې زما د نه محسوس کولو احساسات څرګندوي.
خلک تل زما لمور نه پښتنه کوي چې زما نوم څه دی او زه څو کله نه دا زما مور په غوسه کوي. دوی مال په ما غورځي ځکه چې زه داون سندروم ناروغي لرم او دا ماته د محسوسولو احساس راکوي.
د ریچل مور او پلار د هغې په استعداد هغه وخت پوه شول چې د وخت تیرولو لپاره یې ورته کمره واخیستله. لدی سره دوی پوښول چې هغه ځانګړي خلاقیت او هنري استعداد لري چې د دې وسیلې سره مصرف شي.
موږ د هغه انزورونه ولیدل او موږ وویل زه نه پوهیږم چې دا تم ټولګي ویز د کونکو لخوا خستل شوی یو عادي انزور څه ډول وي، خو د هغې انزورونه یو ځانګړې زاویه لري.
زمان یو ملګری چې عکاس هوا د دې د انزورونه یو ټولګه جوړ کړه، هغه ویل چې دا باید لسنه تر دولسه پورې انزورونه نه زیات نه، او بیا شپېته انزورونه راوړل ځکه چې ډېر ښه انزورونه یې اخیستي وو.
لورا هندلن وایي چې د داون سندروم لرونکي ماشوم پالل انسان منزوي کوي.
کله چې هغه شاید په منځني ښوونځي کې وه او ما به د نوټونو په لوی اندازه چاپول، نو ما دا یوازیتوب ډېر ژور احساس کړی دی.
خو د جی او لورا په څیرې نور والدین هم وو. یوه ورځ د ریچل مور او پلار په فیسبوک یو پوست ولیدو چې یوې بلې مور او پلار د داون سندروم لرونکي ماشوم د پالنې یادونه کړې وه. هغو د خپل ماشوم د لیسې فراغت لمانځنه کوله. د ریچل والدینو ورسره تماس ونیو او وروسته یې د همدا ډول ذهني ناروغ ماشومانو د روزونکو او پالونکو والدینو یوه ټولنه جوړه کړه، او دې هڅې یو ځانګړي هنري سفر ته لاره پرانیسته. 15 کاله پیرو، استرالیا، انګلند، اسپانیا او نورو ځایونو ته ریچل خپل او د خپل پوهنتون د هغو ټولګیوالو هنري آثار یوړل چې د داون سندروم ناروغان دي، او وروسته د چاکلیټو مسلکي جوړونکي، پلورونکي، ممثلین او هنرمندان شول.
که څه هم موږ ډېر د داسې کورنیو پیدا کولو لپاره هڅې کړې، خو زه ډاډه یم چې ډېر به زموږ نه پاتې وي.
لوری مکنتوش د ریچل نندارتون ته ورغلې وه.
د دې لپاره چې زما لور چې هغه هم داون سندروم یا ذهني کمزوري لري، دا ډول الهام بخونکې کیسې وګوري، هغه هم خلاقیت لري او ډېرې مختلفې څېړنې کړي دي.
دا خورا مهمه ده چې په یاد ولرو د داون سندروم لرونکي افراد لکه بل هر څوک ډېره زیاته وړتیا لري، او د ملاتړ، پوهې او فرصتونو سره دوی کولی شي د تمې پورته ډېرې لویې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. د انا نلسن راپور، ګالیارانان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي، او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان او برتانی شورا یا افغان برټش کونسل په برتانی کې واسنۍ ټولنه ده چې د افغانستان بیلابیلو مسلکي کادرونو ته فرصتونه برابروي چې سره راغون شي او دی وبل تجربونه ګټه واخلي. په لندن کې د امریکا غاک خبریال قاسم خان مندوخیل یک شنبه د غونډې ته ورغله او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د لندن کولندل سیمې په کاخیرومی ریسټورانت کې د افغان برټش کونسل په بلنه د بیلابیلو مسلکي او کاروباري افغانانو د خپل منځي پوهاوی یو غونډه وسوه چې څنګه په بریتانیا کې کورونه وپیری او آنلاین سوداګري وکړي.
فقط د مدت یک ساعت کوشش کړم چې امرای دوستای مو کلاقه دارن د قسمت ای کامرس میخواین که اصلا نگه از طرف روز کار میکنن، میخواین شام یک سایت حاصل داشته باشن، یک کار خورد شروع کنن به بزنس، دو کار میکردیم و ما تجارب خودم امرایشان شریک ساختم که ما چطور شروع کردم
که اون کمپانی ها را ما امرایشان کنترکت های کسان کنه بودیم.
بریتانیا هیواد افغانستان په دا وروستیو کلونو کې ګڼ مسلکي کدرونه او کاروباریان راکوچېدلي دي، خو ډیری یې لا هم په دې هڅه کې دي چې ځان ته ښه کار او روزګار ولټوي.
نو د دې برنامې په سبب باندې وتوانېدلو چې هغه سره معرفي سو او وکولای سو چې کوم هغه کاروبار چې لرو دلته لندن انګلستان ته وغځو. نو وکولې سوچي دا نوې بزنس ماډلونو باندې چې دي بشتر ډېرې اتکای په ټکنالوژي باندې ده آنلاین سیلینګ باندې ده نو غواړو چې دوغ مسیر نم خپل تجارت پایل کړو خیر
افغان برټیش کونسل له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د افغانانو لپاره دغه ډول غونډې تابعه کوي چې پکې نه یوازې د هغوی خپلمنځي اړیکې ښه سي بلکې د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې هم ګټه ترې واخلي.
دا کې اکثره ډېر فوکس په تجارت باندې و د افغانستان نشکوم د نوي افغانان راغلي دي او دلته پخواني افغانان دي ترمنځ یو تفاهم راشي او دوی ترمنځ ناسته ولاړه ډیره شي او دوی بیا څنګه کولای شي چې د تجارت په برخه کې یو بل ته لاس ورکړی شي او خپل تجربې را سره شریکیږي. دلته نن د په الکترونیکی تجارت باندې سیمینار ورکړل دوستانو هم دلته په مورګیج باندې څنګه خلک کورونه اخیستی شي په باندې معلومات ورکړل.
د غونډې ځینو برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیناستي باید د برېټانیا هیواد په نور شهرونو کې هم جوړ شي چې هلته د مشته افغانانو خپلمنځي اړیکې ښې شي او د کاروبارونو په باب یې پوهاوی جوړ شي. قسم خان مندوخی، امریکا غږ، لندن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د دفاع وزیر هګیت ویل ولسمشر مونږ ته یو روښانه ماموریت راکړ، د ځواک لارې سوله ترلاسه کول، مونږ به دا په دریو لارو ترسره کړو. د جګړیزو اخلاقو په احیا کولو، زمونږ د پوځ په بیا رغولو او د مخنیوي په تاسیسولو سره. د بالستیک، هایپرسونیک او کروز توغندیو او نورو پرمختللو هوایي بریدونو ګواښ د متحده ایالاتو په وړاندې تر ټولو ناورین رامنځته کوونکی ګواښ دی. د دې ډول ګواښونو په وړاندې د مخنیوي لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لپاره د اوسپنې ګنبد یعنی دفاعي سیستم د جوړولو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. دغه اجرایي فرمان د بالستیک، هایپرسونیک، پرمختللو کروز توغندیو او نورو راتلونکو نسلونو هوایي بریدونو په وړاندې د متحده ایالاتو لپاره د راتلونکي نسل توغندیو دفاعي ډال د پلي کولو مستقیمه لارښوونه کوي. دا همداشان د اوسپنیز ګنبد د ټولو اجزاو لپاره د خوندي اکمالاتو لړۍ هم چمتو کوي. اجرایي فرمان په بهر کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د دفاع لپاره د توغندیو د دفاع حالت د بیا کتنې او د توغندیو د دفاعي ټکنالوژۍ د پراختیا وړتیا او د شریکانو او متحدینو سره د عملیاتو په اړه د همکارۍ د زیاتولو لارښوونه کوي. په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کمیدو پر ځای د هایپرسونیک په شمول د راتلونکي نسل ستراتیژیکو وسلو ګواښ زموږ د مخالفینو له لوري د راتلونکي نسل د سیستمونو په پراخولو سره خورا پیچلی شوی دی. ولسمشر رونالډ ریګن هڅه وکړه چې د اټومي بریدونو په وړاندې یوه اغیزمنه دفاع رامنځته کړي او په داسې حال کې چې دا پروګرام د ډیرو تخنیکي پرمختګونو سبب شو، مخکې له دې چې خپل هدف ترلاسه کړي لغوه شو. او له هغه وخت څخه چې متحده ایالات په 2002 کال کې د بالستیک توغندیو ضد تړون څخه ووته، د متحده ایالاتو د کورني توغندیو د دفاع پالیسي یوازې دا ده چې د دښمن هیوادونو له ګواښونو او تصادفي یا غیر مجاز توغندیو توغولو له خطر څخه په امن کې پاتې شي. د اجرایي فرمان د دفاع د نوي وزیر پیټ ګیټس څخه غواړي چې د شپېته ورځو په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ ته د راتلونکي نسل د توغندیو د دفاعي ډال د جوړښت لپاره د وړتیا پر اساس د اړتیاو او پلي کولو پلان وړاندې کړي. د اوسپنیز ګنبد موخه د ځواک له لارې سوله ساتل دي. متحده ایالاتو ته د دوهم برید د وړتیا په ورکولو سره اوسپنیز ګنبد به په هیواد باندې د مخالفینو د بریدونو مخه ونیسي. د دفاع وزیر هګیت زیاته کړه، مونږ به امریکا ته لومړیتوب ورکړو او مونږ به هیڅکله شاته نه شو. هغه زیاته کړه، ولسمشر مونږ ته یو روښانه ماموریت راکړ، د ځواک له لارې سوله ترلاسه کول، مونږ به دا په دریو لارو ترسره کړو. د جګړیزو اخلاقو په احیا کولو، زموږ د پوځ په بیا رغولو او د مخنیوي په تاسیسولو سره. دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مل شي.